د سهار لس بجې شوې ازادي رډیو اورې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هر کلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایه رئیس وایي تر هغو د سولې هڅې لازمه نتیجه نه ورکوي چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف او حقیقت صدی خو لومړی محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی هغه لوتکه چې له جرمني څخه د افغان کډوالو درې مډله کابل ته لیږدوله نن سهار پر کابل هوایي ډګر کې ناسته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د لومړي مرستیال له ساتونکو څخه د تحقیقاتو ستاینه وکړه او د پاکستان پوځ د چهارشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د تروریزم ضد عملیات پیل کړل. دا هم بشپړ خبرونه. هغه لوتکه چې له جرمني څخه د افغان کډوالو درې مډله لیږدوله نن سهار کابل ته راورسېدله. د کابل د هوایي ډګر مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مسافرو دغه الوتکه نن سهار وختي د کابل پر هوایي ډګر کېناسته. ویل کېږي چې په دغه الوتکه کې اتلس تنه چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې وه بیرته کابل ته راستانه شوي دي. له دې مخکې جرمني له افغانستان سره د شوې موافقې له مخې دوه ځلې په لسګونو افغانان بیرته افغانستان ته استولي دي. د جرمني مخالفو سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو مدافع ډلو له جرمني د کډوالو پر ایستلو انتقاد کړی او استدلال کوي چې د افغانستان اکثره سیمې امنی نه دي چې دغه پناه غوښتونکي بیرته واستول شي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د دفتر رئیس پیټر التمایر د جرمني د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو له ایستلو دفاع کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د لومړي مرستیال له ساتونکو څخه د تحقیقاتو ستاینه وکړه. دغه کمیسیون ویان محمد بلال صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانستان د حکومت د دغه حادثې هرکلی کوي. دا ډول اقدامات کولی شي چې په افغانستان کې د قانون له برلاسه کېدو سره مرسته وکړي، همداراز د مافیت د فرهنګ په له منځه وړلو کې هم مرسته وکړي. د جنرال دوستم و ساتون کې پرون لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر شول. د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی تور پورې کړی چې د لندۍ په پنځمه د جنرال دوستم په امر په جوزجان کې ونیول شو. د هغه په امر لسو ساتونکو د تا د بدلمنۍ د وراړولو هڅه وکړه. د احمد اشچی له تور نه راوروسته د جنرال دوستم ساتون کې محکمې ته نه حاضرېدل. خو د سې شنبې په ورځ امنیتي ځواکونو د جنرال دوستم کور محاصره کړ او یو ورځ وروسته د هغه ساتون کې لوی څارنوالۍ ته ورغلل. د تورخم او چمن لارې لا هم تړلې دي. نږدې یوه اونۍ وشوه چې پاکستان پر دې پولو د خلکو د تګ راتګ مخه نیولې ده. په سلګونو موټر او په زرګونو کسان د افغانستان او پاکستان خوا ته د لارې پرانیستلو انتظار کوي. پاکستان پرون د تورخم دروازه د لنډې مودې په مخه پرانیستله، خو یوې ناوې ته اجازه ورکړه چې افغانستان خوا ته واوړي او بیرته یې لار بنده کړه. په تېرې نږدې یوې اونۍ کې چې پاکستان پوله تړلې ده، 250 افغانان چې د کډوالۍ اسناد نه لرل له خپلې خاورې ایستلي دي. په پاکستان کې له یو لوډ چاودنو وروسته اسلام آباد د تورخم او چمن پولې وتړلې. پاکستان تور پورې کړی چې دا چاودنې هغو ترهګرو کړي چې په افغانستان کې دېره دي. او روسي کورنۍ خبر ټاکل شوې ده چې سبا جمعه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې ورځنی لوبه وکړي. افغان لوبډلې د زیمبابوې د روان سفر په ترڅ کې تر اوسه درې لوبې کړې دي چې دوی ګټلې او یوه یې بایللې. د افغانستان له زیمبابوې سره د دې سفر په ترڅ کې ټولې 15 ورځنی لوبې کوي. کچیرته سبانۍ لوبه افغانستان وګټله نو دا لړۍ به خپل کړي وي، خو کچیرته زیمبابوې افغان لوبډله ماته کړه د ورځنیو لوبو دا لړۍ به مساوي شي او 15مه لوبه بیا ټاکونکي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان پوځ د چهارشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د تروریزم ضد عملیات پیل کړل. دغه عملیات وروسته له هغې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د سختریزو په یو شمېر حملو کې په دې هیواد کې له سلو زیات کسان ووژل شول. د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې له مخې پلي پوځیان، هوایي ځواکونه، سمندري ځواکونه، ملیشا او نور ټول امنیتي ځواکونه به د رد الفساد په نوم عملیاتو کې برخه واخلي تر څو په هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. په پاکستان کې پر صوفي زیارت د اسلامي دولت ډلې د ځان وژونکو حمله په ګډون چې لګ تر لګه نوي تنه پکې وژل شول. د تیرې اونۍ د یو لړ حمله وروسته امنیتي ځواکونه تیار سي شوي دي. د سن له حمله مخکې د طالبانو یو ځان وژونکو د فبروري په 14مه لاهور کې په 14 کې 14 کسان ووژل. پر دې سربېره پاکستان د یو شمېر نورو حملو شاهد هم و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه حاضره ده چې په سوریه کې د خوندي سیمو د رامنځته کېدو لپاره له متحدو ایالاتونو سره خبرې وکړي، خو په دې باور ده چې دغسې یو پلان دې ته اړتیا لري چې د سوریې له حکومت سره همغږی شي. سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دغو خوندي سیمو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تیرونۍ د جرمني په کتنه کې لنډې خبرې وکړې، خو ټیلرسن ورته وویل چې پر دغه پلان باید نور کار وشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت ویلي چې غواړي په سوریه کې خوندي سیمې رامنځته شي چې هغه سوریایان چې له جګړو تښتي دغه سیمو ته دې پناه یوسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مسورا وویل چې روسیې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له رژیم غوښتي چې د جنیوا د سولې د خبرو پر مهال له بمباریو لاس واخلي. د مسورا د چهارشنبې په ورځ دا خبره هم وکړه چې د سولې موافقې ته رسیدل اسانه نه دي.
We are going to give it a serious try. This is the
دوی وی مونږ یو بل مهم چانس ورکوو، لکه څنګه چې په هیګي دا څلورم ځل دی چې په جنیوا کې خبرې کیږي. دا خبرې په داسې وخت کې تر سره کیږي چې مونږ غواړو د سوری خلکو ته یو بل چانس ورکړو، ټولو ډلو ته، تر څو د خبرو لاره د ستونزو حل لاره پیدا کړو. د میسور زیاته کړه چې روسیې په ښکارا د سوری حکومت ته دا خبره کړې چې د سولې د خبرو پر مهال له پوځي هلو ځلو لاس په سر شي. په جنیوا کې د سوری په اړه د سولې خبرې نن پیلېږي. د دې خبرو منځګړیتوب ملګري ملتونه کوي. دا په نږدې یو کال کې لومړی ځل دی چې ملګري ملتونه د دې خبرو منځګړیتوب کوي. د ترکیې دفاعي چارواکي وایي ترکیې پوځ هغه اصول بدل کړي چې پخوا ښځو ته اجازه نه وه چې د کار په وخت پوړنی په سر کړي. یو ترکی چارواکي د چهارشنبې په ورځ په دې شرط چې نوم یې نه اخیستل کېږي ویل، د نویو اصولو سره سم ټولې پوځیانې او د حربي ښوونځیو زده کوونکي کولی شي چې له پوځي یونیفورم سره ټیکري په سر کړي. د ټیکري د پرسرولو بندیز تر دې مخکې په پوځي دفترونو، ملکي دفترونو، سمندري ځواکونو او پولیسو کې لري شوي وو. په ترکیه کې د پوړنې پرسرولو له اوږدې مودې راهیسې بندیز لګول شوی و، خو د رجب طیب اردوغان په مشرۍ د عدالت او ترقۍ ګوند دغه ډول بندیزونه ورو ورو لرې کړل. د عدالت او ترقۍ ګوند له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې واکمن دی. او وروستۍ خبر تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ د منځنۍ آسیا دریو هیوادونو ته سفر وکړي. د روسیې د ولسمشر یو سلاکار یوری اوشاکوف ویل پوتین به د فبروري په 20مه قزاقستان او تاجکستان او په 28مه قرغیزستان ته ولاړ شي. د اوشاکوف په وینا په دې سفر کې به د روسیې ولسمشر د دغو دریو هیوادونو له مشرانو سره پر دوه اړخیزو 25 کلونو اړیکو خبرې وکړي. د پخواني شوروي اتحاد له دړې وړې کېدو وروسته سره قزاقستان، تاجکستان او قرغیزستان لومړي درې هیوادونه ول چې خپلواکي واخیستله. خبرونه همدومره ول، له ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه هم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولې، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایي رئیس وایي تر هغو د سولې هڅې لازمه نتیجه نه ورکوي چې پاکستان د طالبانو له ملاتړه لاس وانخلي.
هغه وخت ټوله بریا ترلاسه کېدی شي او موږ خپل ځای راته رسېدی شو چې په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو روزنځایونه له منځه لاړ شي او هلته په دولت له خوا نور تروریستي ډلې ملاتړ نه شي.
پاکستان هم د تروریستانو په ضد د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړو کې د ماشومانو د ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته په تېره بیا د ملکي تلفاتو زیاتوالي ته اندېښنه څرګنده کړې. د شمال زون کوچیان بیا شکایت کوي چې ماشومان یې زده کړو ته لاسرسی نه لري.
ټول په هغه مشکل باندې اخته دي چې فکر وکړي چې د کوچي 50% اولادونه هم د تعلیم اسانتیا ورته برابر نه دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف د لړۍ یوه نوې برخه هم درته خپرو او حقیقت څه دی بل اونیز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. د افغانستان اجرائیه رئیس لمنده چې له طالبانو سره به سوله وشي، خو عبدالله عبدالله په ورته وخت کې ټینګار کوي چې په پاکستان کې باید ترهګرو ځالې ړنګ شي. اجرائیه رئیس دا خبره وروسته تر دې په کابل کې وکړه چې اسلام آباد په لسګونو کسان له افغانستانه غوښتي دي او افغانستان د یو شمېر کسانو او ځایونو لست پاکستان ته بیا سپارلی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان اجرائیه رئیس هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره به همداسې سوله وشي لکه څرنګه چې له اسلامي حزب سره شوې ده. عبدالله عبدالله له طالبانو سره د احتمالي سولې خبره په کابل کې د اروپایي پارلمان له پلاوي سره د چهارشنبې په ورځ د کتو پر مهال وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې سمې سولې ته د رسیدو لپاره د پاکستان همکاري شرط ده تر څو په خپله خاوره کې ترهګر وځپي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
اروپایي سولې له پارلمان سره اجرائیه رئیس وویل چې افغانستان د سولې پروسه کې پرمختګ کوي او په تلاش کې چې طالبان سره هم سوله وشي، اما هغه اشاره وکړه چې دغه سوله هغه وخت ممکنه ده چې د پاکستان کې د وسلوالو طالبانو په تنځایونه د هغوی روزنځایونه او د هغوی لپاره ټول ملاتړ له منځه ولاړ شي، په هغه صورت کې بیا طالبان د سولې خبرو کولو ته آماده کېږي. اما تر هغو چې دغه ملاتړ هلته موجود وي ډېر چانسونه به نه وي چې موږ د وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې هغه نتیجه ترلاسه کړو کومه نتیجه چې موږ له حزب اسلامي سره خبرو کې ترلاسه کړو.
د اسلامي حزب ځینو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي تمه لري په دوو اونیو کې د دوی مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي. له اجرائیه رئیس سره د خبرو پر مهال د اروپایي ټولنې پلاوی ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې هڅې د اروپایي ټولنې د ماموریت برخه ده او خپل هڅو ته به په دې برخه کې دوام ورکړو. د افغانستان اجرائیه رئیس په یو بل کتنه کې پرون چې هغه هم په سپیدار ماڼۍ کې ترسره شوه د ناټو د ګډو عملیاتو له قمندان جنرال سلواتوري فرینا سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د ډیورنډ د کرښې پورې غاړه دي د ترورستانو ځالې له منځه ولاړې شي. وروسته تر دې چې تېره اونۍ په پاکستان کې څلور چاودنې وشوې او پکې تر سلو ډېر کسان ووژل شول، اسلام آباد کابل ته د شپږ اویا کسانو یو لیست وسپاره تر څو دا کسان پاکستان ته تسلیم شي. او تر دې وروسته روانه اونۍ په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې د پنځه اتیا کسانو او د دوه دېرش مرکزونو نمونه یې پاکستاني لوري ته سپارلی دي چې پاکستان ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به همکاري وکړي، خو افغان سفیر وایي چې موږ د اسلام آباد عمل ته انتظار یو.
و امرتل چې حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي تر هغو د سولې هڅې لازمه نتیجه نه ورکوي چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي. عبدالله عبدالله پرون د اروپایي ټولنې له یوه پلاوي او همدارز د ناتو د ګډو عملیاتو له قمندان سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې پلاوی بیا هم په کابل کې د اروپایي اتحادیې له افغانستان سره د شوي موافقې له مخې له د اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړی دی. په تېره بیا دغه بهیر په وروستیو کې جرمني چې ډیر افغانان ورغلي دي ګړندی کړی دی. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې د جرمني له مونشن ښار څخه یوه الوتکه چې شاوخوا اتلس تنه افغان کډوال چې په جرمني کې پناه غوښتنې رد شوې وې په دې الوتکې کې سپاره وو چې نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. همداشبه له کابله د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران سره د ټلیفون په لیکه دی. زدران صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د کډوالو د بیرته استولو د هغو افغانانو چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوې دي درېمه ډله افغانان ویل کېږي چې کابل ته ورسېدل، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله، هغه چې تاسو ویل او خبرونو کې اوریدونکو واوریدل، دریمه ډله د افغان ماجرینو له جرمني څخه کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل هم دا شیبه له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا هغه ارقام د هغه ماجرین دي چې هلته پناه غوښتنه رد شوې ده او دوی نن سهار کابل ته راستنه شوې دي. د ده په وینا اکثر هغه کسان دي چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ډېر دي. په همدې تړاو اروپایي ټولنې د پارلمان غړو چې کابل ته راغلي دي د کابل دوره تیر ورځی د ځینو افغان چارواکو سره هم خبرې درلودلې. نن سهار یو مطبوعاتي غونډه درلودله چې زه ورغلم، دوی هم د افغان کډوالو موضوع ته اشاره وکړه. د دوی پر وینا چې دا موضوع تر ډیره اوس په اروپا کې سیاسي شوی ده، ځکه چې دوی په باور اکثره اروپایان په دې فکر کې وي چې هغه افغان کډوال چې اروپا ته راځي دوی د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته راځي. له همدې امله د په باور د اروپایي ټولنې د پلاوي په باور چې کابل ته راغلي دي، چې دوی دغه اقتصادي وجه دوی په منلو باندې یا دوی هلته د پناه قبلولو باندې تاثیر لري. د اروپایي ټولنې د پارلمان غړي هربرت ډورفمن نن په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل:
We had in the last 3 days I think very interesting conversations about migration and
خغل ډورفمن وایي چې موږ تیر درې ورځې راځي چې افغان چارواکو سره په مهمو په دې موضوعاتو باندې خبرې کړې دي چې د کډوالو وضعیت باید څنګه وي او دوی ته حل لارې ولټول شي. په همدې ډول د ویل چې دغه کډوال چې افغانستان ته راځي یا دوی د افغانستان څخه اروپا ته ځي، اروپا په دې فکر کوي چې نوي حل لارې ورته ولټول شي. دوی په باور باندې یو آپشن چې دوی لري، یو انتخاب چې دوی لري، هغه دا دی چې د کډوالو لپاره ځینې قانوني لارې رامنځته کړي. خو دوی ویل چې داسې هم نشي کولای چې بارډر بند کړي، ځکه سرحدونه بند کړي، ځکه چې دوی په باور باندې ډیری کډوال د نورو مملکتونو څخه چې اروپا ته راځي هغه سیاسي مشکلات لري، نو د سیاسي ملحوظاتو له مخې دوی سرحدات هم په بشپړ ډول باندې نشي بندولای. خو د افغان کډوالو په وړاندې باندې په اروپا کې باور دادی چې دوی اکثره اقتصادي ستونزې لري او له همدې امله دوی د پناه هغه موضوع چې دا هغه پیچلې ده او ډیری بیرته هیواد ته رسنېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن 13 کډوال چې په اروپا کې پناه نه و منل شوي بیرته کابل ته راغلي دي. بلې نوري صاحب.
زدران صاحب، یوازې د کډوالو موضوع ده چې د اروپایي ټولنې یا د اروپایي اتحادیې د پلاوی افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو کې څیړي او که ځینې نور موضوعات هم دي، اقتصادي مرستې، د افغانستان د امنیتي وضعیت او ځینې نور؟
بلې، ډېره ښه پوښتنه ده. ښه ده چې اوریدونکو ته وویل شي. دوی په ګڼو موضوعاتو باندې خبرې وکړې، خو څون د کډوال نوی راغلی و ما همدې ته لومړیتوب ورکړ چې په ده باندې وغږېږو. دوی د افغان حکومت سره په اوږدمهاله اقتصادي مرستو باندې ټینګار وکړ، خو ورسره یې هغه شرطونه یو ځل بیا تازه او نوي کړو چې د فساد په ضد مبارزه باید جدي وي، افغان حکومت حقونو ته، د ښځو حقونو ته او ګڼو نورو موضوعاتو ته پاملرنه ولري او پاملرنه وکړي. دوی باور باندې دوی هغه اقتصادي مرستې چې 2000 کال پورې له افغانستان سره دی هغه د فساد سره په مبارزه باندې ولاړ دي. که چیرې افغان حکومت په دې برخه کې ښه او عملی اقدامات وکړي چې دوی په باور باندې هغه د فساد ضد کوم مرکز چې جوړ شوی دی دا یو لاسته راوړنه ده، خو باید عملی اقدامات، یعنی د لوړ پوړو فساد کې ښکیل ضد چارواکو همدارنګه د ټیټ پوړو چارواکو په وړاندې باندې دوسیه عملاً نور پرانستل شي، ځکه چې په دې برخه کې لا انتظار به په دې مرستو باندې او به حتماً اغیز ولري. په همدې اړه د افغانستان د امنیت په اړه هم ځینې څرګندونې وکړې. د داعش زورته پاملرنه وکړه، خو ویل چې دا یو نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې هم عمر د اندېښنې وړ نه ده چې لکه ویل کېږي دوی په باور باندې دا یو نړیواله موضوع ده او د خلکو په وړاندې باندې عملی او چټک اقدامات کېږي. دوی افغان حکومت ته ځینې سپارښتنې هم درلودلې، هغه مالیات چې دوی له افغانانو ټولوي باید له هغې څخه سمه استفاده وشي، همدارنګه د خلکو ستونزو ته رسیدګي وشي، او په هره برخه کې دوی مرستې له افغان حکومت سره شته. خو افغان حکومت هم په غژمنو باندې چې په نړیوالو کانفرنسونو کې نړیوالو ټولنې ته ورکړي دي باید ودرېږي او په دې اړه دوی اقدامات چټک وي. د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم دوی وویل چې افغان حکومت هغسې چې ټینګار کوي تر څو نوي رای پاڼې ورکړل شي او همدارنګه د رای ورکوونکو لیست موجود وي، دې ته باید چټک اقدامات موجود وي، او موږ دې ته لیواله یو چې په راتلونکو کې یو ښه انتخابات په افغانستان کې ولرو. دا په داسې حال کې چې د افغانستان ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات پاتې دي او افغان حکومت د دغو کارونو لپاره لږ ډېر اقدامات هم کړي دي. بله
بله، یوسف خان زدران، له تاسو نه مننه چې په تفصیل مو د کابل ته د اروپایي ټولنې د پلاوي او لیدنو کتنو او دغه راز د پلاوي د څرګندونو په باب اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
پنځلس کاله کره خبرونه، متوازن راپورونه او تاوده بحثونه. د جنوري دیرشمه د آزادي راډیو کلیزه.
د ازادي رادیو په 15 کلنې کلیزې څه باندې درې اونۍ اوختي دي، په دې معنی چې 15 کاله او درې اونۍ کېږي چې ازادي رادیو خپرونې پیل کړې. ازادي رادیو هره ورځ د سهار له 8 بجو تر د سهار تر 8 بجو د اوبخي د سهار تر 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په جګړو کې د ماشومانو برخه اخیستل د دې کمیسیون لپاره ډیر د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون مسؤلان وایي چې د جګړو په لیکو کې د ماشومانو د ګمارلو په اړه باید د پاریس د غونډې پریکړې عملي شي. نور تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې.
له دې سره جوخ چې د یونیسف لخوا په جنگ کې له ماشومانو نه په ګټې اخیستنې اندېښنه وښودل شوه، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت غواړي چې د ماشومانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په میدانونو کې له ماشومانو ګټه اخیستنه بشري جنایت دی او باید مخه ونیول شي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې په میدانونو کې د ماشومانو له حضور او قربانیو څخه اندېښنه لري. د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات بسنه نه کوي. افغان دولت باید په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي چې موږ د جګړې په میدانونو کې د ماشومانو د نه موجودیت شاهدان اوسو.
د سې شنبه په ورځ د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو استازي د پاریس په لسمه غونډه کې راغونډ شوي وو. سو په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د استخدام د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړي. په کابل کې د یونیسف دفتر د همدې ناستې سره هممهاله د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره که څه هم په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایلي، خو د جګړې په لیکو کې د 1200 ماشومانو موجودیت او په جګړو کې د دوی مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بللې ده. یونیسف له افغان حکومت څخه غوښتي چې په جګړو کې له ماشومانو څخه د نه استفادې ترڅنګ د دوی د مرګ ژوبلې مخه هم ونیسي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسام د جګړو په لیکو کې له ماشومانو څخه د استفادې په اړه د څرګندو شویو اندېښنو په ځواب کې وایي:
د شک پرته دا موږ د نړیوالو معیارونو خلاف کړنه بولو او افغان حکومت دې ته ژمن دی چې د جګړې په لیکو کې له ماشومان څخه استفاده ونه شي. د حکومت جدي هڅو ته په کتو اوس موږ د جګړې په لیکو کې د ماشومانو د موجودیت شاهد نه یو.
که څه هم د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د حکومت د هڅو له کبله دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ماشومان نشته، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لا هم په دې اړه اندېښمن دی. د دې کمیسیون مسؤلان وایي تر هغه چې د بشري حقونو ټول قواعد د جګړې د ښکېلو غاړو لوري مراد نشي او حکومت په دې برخه کې جدي نه وي، نو دا ویرشته چې د جګړې په لوکو کې له ماشومانو استفاده زیاته شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
بیا هم د ماشومانو د حقونو په موضوع کې تمکیږ. د شمال زون کوچیان شکایت کوي چې ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري او حکومت په تیرو 15 کلونو کې ورسره په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او ورته یې ښوونځي نه دي جوړ کړي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریفه پرې رپورټ لري.
کوچیان چې د افغاني ټولنې له محروم اخشارو څخه شمیرل کېږي، ماشومان ښوونځیو ته همدارنګه ښځې او نارینه یې صحي امکاناتو او دایمي استوګنځایونو ته ضرورت لري. په شمازون کې میشت کوچیان شکایت کوي چې په تیرو 15 کلونو کې یې حکومت د دوی ستونزو ته د حل په برخه کې رسیدګي نه ده کړې او اړتیاوې یې لا پر ځای پاتې دي. د شمازون د کوچیانو د شورا مشر سید محمد حریق وایي چې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې ماشومان ښوونځي او زده کړو ته لاسرسی نه لري او حکومت هم ورته ښوونځي نه دي جوړ کړي. هغه یې پاړه وویل: په بلخ کې د کوچیان عملیات مشر غلام فاروق عبیدی هم وایي چې د دې ولایت کوچیان هم له ورته ستونزو سره مخ دي او د افغانستان د اتباعو په حیث دا د دوی حق دی چې حکومت ورته د ټولنې د نورو غړو په څیر د تعلیم او زده کړو زمینه مساعده کړي چې تر دمه په دې برخه کې دولت بې پامه پاتې شوی دی. عبیدی له حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې ورته ښوونځي جوړ کړي او نور یې نوی نسل د پخوا په شان له خپلو حقونو څخه محروم ونه وسي. هغه د بلخ میشته کوچیانو د ستونزو په اړه وویل:
کوچیان اولین ستونزه د کوچیانو واقعتا په تعلیم کې ده. زیات وګړي دي بې سواد دي یا کم سواد دي او چټک زده کړو ته اړتیا لري، خاصتا مکتب ته، خو دغه ستونزه هم د کوچیانو ډېره ده او لاسو ګرېوان یو.
شمازون د کوچانو ستونزې د ښوونځیو په نشتون نه خلاصه کیږي. دوی شکایت کوي چې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او حکومت باید ورته سیار کلینیکونه جوړ کړي. د شمال کوچانو د شورا مشر سید محمد حریق یې په اړه زیاتوي. حقوق پوهان وایي چې دولت مکلفیت لري ترڅو خپلو اتباعو ته د یو شان ژوند کولو زمینه مساعده کړي. د کوچي او غیر کوچي ترمنځ د توپیر ونه شي دا چې کوچان د کډوالۍ په توګه هر چیرې چې موقعیت لري نو دا د حکومت وجیبه ده چې دوی ته سیار ښوونځي او کلینیکونه جوړ کړي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت وایي چې په هڅه کې دي ترڅو د کوچانو پر وړاندې د تعلیم په برخه کې موجوده ستونزې ډېر ژر حل کړي او دا د پوهنې وزارت مکلفیت دی ترڅو ټولو افغانانو ته د یو شان زده کړو زمینه برابره کړي. د پوهنې وزارت د نشراتو څانګې مسؤول کبیر حقمل یې په اړه وایي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم د شمازون کوچانو شکایت درلود چې زرګونه جریبه ځمکه یې د محلي زورواکو لخوا غصب شوې خو حکومت یې د بیرته ازادولو په خاطر هیڅ ډول اقدام نه دی ترسره کړی. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په شمال زون کې د کوچیانو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم په خپل کلني راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په تېره بیا د ملکي تلفاتو زیاتوالي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی دی، د بخښنې نړیوال سازمان بشري وضعیت په ټوله نړۍ کې ناوړه بللی دی او ویلي چې بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د راپور له مخې ځینې سیاستوال د نژادي او مذهبي اقلیتونو پر ضد د خپل سیاسي قدرت په خاطر زهرجن او سپکوونکي بیانونه ورکوي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
په دې راپور کې راغلی چې د بخښنې د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له طالبانو، د داعش لغړو او نورو سختریزو سره د جګړې له کبله له بشري حقونو څخه زرغړونې کیږي. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې په اوسنۍ جګړه کې زرګونو ملکیان وژل سوي، بې ځایه سوي او یا هم ټپیان سوي دي. دغه سازمان وایي وسلوال سخت دریځ د ملکیانو د تلفاتو د لوی برخې مسؤلین دي، خو د حکومت پلوه ځواکونو لخوا هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ناامنۍ له کبله ډیری افغانان زده کړو، روغتیایي خدماتو او نورو خدماتو ته محدود لاسرسی لري. په دې راپور کې په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي په اړه هم راغلي دي او په عام مازر کې د وسلوالو ډلو لخوا د ښځو د اعدامولو او په درو وهلو خبره سوې ده. په دغه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو او خبریالانو د حقونو مدافعین په دوامداره توګه د حکومتي او غیر حکومتي عناصرو لخوا تهدیدېږي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په اړه وایي چې د پنجاب په ایالت کې د ښځو د خوندیتوب لپاره د یو نوي قانون پر توشیه سربیره ناموسي وژنې دوام لري. دغه سازمان ویلي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او سختریزو وسلوالو ډلو لخوا پر خبریالانو فشار زیات دی او ورسره بد چلند کیږي. په دې راپور کې راغلی چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه هم د دولتي او غیر دولتي عناصرو له توپیري چلند سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان د کلنی راپور چې نوم یې په نړۍ کې د بشري حقونو وضعیت دی له مخې دغه سازمان عمومي منشي سلیل شیټي ویلي د نړۍ په چارو کې ویشونکې بیره اچول یو خطرناکه خبره ده. د په وینا په نړۍ کې په بیلابیلو برخو کې سیاسي مشران خپل سیاسي قدرت په بیره خپرولو، په نورو په پړه اچولو او تفرقه اچولو کې ویني. شیټي زیاته کړه له یو بل سره نفرت او تفرقه اچونه په نړۍ کې یو خطرناک ځواک جوړ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ، د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان، د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان او د فلیپین د ولسمشر رودریګو دوتيرتي نمونه یاد کړي او هغوی له هغو سیاستوالو څخه بللي چې زهرجنی اجنډاوي لري او دا کار یې په نړۍ کې د بشري وضعیت د خرابېدو لامل ګرځېدلی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې راغلی چې موږ د دوی پر وړاندې سیاسي شعارونه په امریکا او اروپا کې د پناه غوښتونکو له بحران سره نور هم زیات شوي دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریش
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلت اونشی
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی راڈیو نواره.
نن دې پروګرام وار دی خو وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو په افغانستان کې د شه د حضور او د دغه ډلې لخوا د جلب و جذب د موضوع په اړه په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له ویان جنرال چارلس کلیفلند سره مفصلې خبرې کړې دي. د دې پروګرام تر څنګ دغه راز ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف بل اونیس پروگرام هم مهروی خوص محمد حدیث پرده سوار ورکو چه دفنسان اونالی دیده سات ده مهم خبرونو سر لکونه ورانده که
حقالو تکا چه لجرمنی چخه ده افغان کدوالو دره مدل لیگ دولا ننسهار کابل تراور سیدلا. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د ولسمشر د لومړی مرستیال لو ساتون کو څخه د تحقیقاتو ستاینه وکړه. د تورخم او چمن لارې لا هم تړلې دي. نږدې یوه اونۍ وشوه چې پاکستان پر دې پولو د خلکو د تګ راتګ مخه نیولې ده. ټاکل شوې ده چې سبا جمعه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې ورځنۍ لوبه وکړي. د پاکستان پوځ د چهارشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د تروریزم ضد عملیات پیل کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه حاضره ده چې په سوریه کې د خوندي سیمو د رامنځته کولو لپاره له متحدو ایالاتونو سره خبرې وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیو مسور وویل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له رژیمه غوښتي چې د جنیوا د سولې د خبرو پر مهال له بمباریو لاس واخلي. او تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ د منځنۍ آسیا دریو هیوادونو ته سفر وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل، پاکستان د تروریستانو په ضد د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د رد الفساد په نوم د دغه عملیاتو اعلان د چهارشنبې په ورځ د پاکستان پوځ وکړ. په پاکستان کې چې له نږدې یوې اونۍ را په دې خوا د ترهګرو په بریدونو کې تر سلو ډېر کسان وژل شوي، امنیتي ځواکونه تیارسی شوي وو. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د پاکستان پوځ اعلان کړی دی چې د دغه هیواد ځواکونه د ترهګرو پر ضد د عملیاتو لپاره چمتو شوي دي. د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې له مخې پولي پوځیان، هوایي ځواکونه، سمندري ځواکونه، ملیشا او نور ټول امنیتي ځواکونه به د رد الفساد په نوم عملیاتو کې برخه واخلي تر څو په هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. د پاکستان پوځیان او پولیس له نږدې یوې اونۍ را په دې خوا په تیارسی حالت کې وو او تېره ورځ یې د پوځي عملیاتو امر ترلاسه کړ. په څه باندې یوې اونۍ کې د پاکستان په څلورو صوبو کې تر سل ډېر کسان د مشکوکو ترهګرو په بریدونو کې وژل شوي دي. د پنجاب لاهور، د سند لال شاهباز قلندر زیارت، د بلوچستان د کوټې ښار او د خیبر پښتونخوا چارسده د خونړیو بریدونو او چاودنو ځایونه وو. تر ټولو ډېر کسان د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ماښام د لال شاهباز قلندر په زیارت کې ووژل شول. هلته شاوخوا اتیا تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. تر دې خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان د واکمن مسلم لیگ نواز یوې مشر ماروی میمن وویل چې هیواد به د پاکستان له دښمنانو غچ واخلي. دا وایي موږ ټول دا نیت لرو چې دا مبارزه تر اخره مخته یوسو، پرته له څه شکه چې موږ به پکې بریالي شو. دا ډول تلفات مو لرل چې هم پکې ښځې وي او هم ماشومان، او موږ ټولو دا کتل. هیڅکله به یې ونه بخښو او هیر به یې نه کړو. د پاکستان له هر دښمنه به انتقام واخلو. په پاکستان کې یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې پوځ به په ټول هیواد کې د یاغیانو هڅې راکمې کړي. د پوځي چارو پاکستاني کارپوه طلعت مسعود فرانس پرس اژانس ته وویل د دې عملیاتو په ترڅ کې به په پنجاب کې د یاغیانو مرکزونه په نښه شي او د هغوی هڅې به ورسره کمزوري شي. په پاکستان کې وروستي بریدونه ډېرو بهرنیانو وغندل او افغان ولسمشر له لومړیو کسانو څخه و چې د پاکستان له ولس سره یې خواخوږي څرګنده کړه. اشرف غنی په ورته وخت کې پر دې ټینګار وکړ چې د ترستانو په منځ کې باید د شو بد توپیر ونه شي او ټولو ته په یوه سترګه وکتل شي. د وروستیو نړیوالو غبرګونونو په لړ کې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال اعزاز احمد چودري سره پرون وکتل او دا بریدونه یې وغندل. ښاغلی هیل ټینګار وکړ چې امریکا به له پاکستان سره همکاري وکړي چې د ترهګرو شبکې له منځه یوسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخکې له دې چې دوه ورځو پروګرامونو ته وار ورسیږي، په ننګرهار کې د هغه روغتون له حاله مو خبره و چې پکې شاوخوا سل تنه په مخدره موادو روږدي کسان معالجه کیږي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری چې د مرکز ته ورغلی وایي چې اکثره معتادین په ټنګ ټکور خپل پام غلطوي.
له موسیقي سره غبرګ د اوازونه د هغو متادینو دي چې اوس مهال د ننګرهار د متادینو په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دوی که په خوا په نشو فکر غلطه ولو، خو اوس کله سپورت او کله هم په موسیقي غواړي ځان مصروف ساتي او نشو څخه لري پاتې شي. عزیز احمد جوهر چې د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي شاوخوا لس کاله کېږي چې دی په ایران کې په نشو روږدی شو او بالاخره دی په ټولنه او کورنۍ بار شو. دی وایي اوس څه باندې درې میاشتې کېږي چې دلته د معتادینو په روغتون کې درملنه پیل کړې، اوس رک روغ دی او د دې شفاخانې د سلو تنو معتادینو مشر دی.
سال منګر سه سل نه پلو او مسولم زای ما انشاء الله د شپسخانې د نورو د نورو لباس او د هر څه مسولم زای ما او مشر دلته ټاکلې مولنټیر ما. نو دا مواد موږ په ایران کې شروع کړل. موږ ایران ته زغ خپل ځاني ایران ته مسافر شوم او سو کال ایران کې ما دا ما ممل ته شروع کړل. بیا غزې نه راغلم او دلته هم د نشئی مواد باندې اخته وم. بس کور بم ما سره پازابو، کلی بم پازابو، مثال مالت بم پازابو. اخیر دا شپ خانې شو دا معتادینو دپاره. دا دلته بس ورونو پلار مثال دا زی پیدا کو بس دل خاطر به راوړل دی بستر کړم. بل ډاکټر صاحبان موږ سره ډېر ښه رویه کوي، ښه دوا ښه ډوډۍ هر څه منظم دلته ان شاء الله. چې
د جوهر په خبره په دې روغتون کې معتادینو ته د پام وړ سهولتونه برابر شوي دي او تمه لري چې حرفوي زده کړې هم پیل شي. دی وایي خپله د خیاطۍ تکړه استاد دی او غواړي چې د حرفوي زده کړو په پیلېدو سره نورو معتادینو ته کسب ور زده کړي.
او دلته ما اراده ده چې دا خپله د استاذي د نور مریضانو یو لس نفره پنځه نفره مثال ما سره استادان شي او دا ثواب بم ان شاء الله وبګټو. او دا ور فیز د کریم شروع کی يم دل خاطر ته ما ځان ټینګړې چې ما دل ته بس تانه وسه یاد کی خلک.
د دې شفخانی سرپرست محمد سمین ستانکزی وای اوس مهال دوی د سلو تنو معتادینو د بستر کېدو ظرفیت لري چې معتادینو ته صحي او رواني درملنه پکې کیږي.
نو درملنه اول خو دوی اکثرا یمګه د عامه پوهاوی ټیمونه زی ساهه ته هله دوی تشویقی درمل ته ماده سره راځي د شفخانی ته. دلته بیا موږ دوی سره کونسلنګ کوو، نصیحت ورته کوو، اجینې شي تو ګزارونه ورته بیانوو. نو دوی ته ګورو چې دوی دلچسپی درملنې سره پیدا سول او دوی غواړي چې درملنه وکړي. موږ دوی بسترو او درملنې ما رضی تدوی ده په رضی شکل. موږ ته دوی درد درد دوا ورکوو، که صفراکه دي صفراکه دوا ورکوو، که بې خوبي لري دي بې خوبي دوا ورکوو. غیر له دې دوا څنګه دوی سره هغه د دین له نظره اجینې شي تو کوو، ناوړه غذې یا هغه رواني تدوی دوی سره کوو، سایکوتراپي ده، تمرین ور باندې کوو.
د معتادینو روغتون د مسولینو په وینا له دوی سره رجستر شوي معتادین له پخوا ډېر ښه شوي او وخت ناوخته چې پر دوی د نشو چپه راشي خپل فکر په موسیقي بدلوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، یو ځل بیا مو د یار ماشوم لپاره خبرونه تر له ازادي راډیو څخه ارکلای کوو. نن له موږ سره په خبرونه کې د ښوونې او روزنې د وزارت د اساسي او ثانوي زده کړو رئیسه تورپیکې مومنده نوموړي د نجونو په میاشتنۍ ناروغي باندې خبرې کوي،
خصوصا هغه نجونې چې د ابتدایي دورې نسنۍ دولت ځي په منځوي کې، او هغه ته خاص ځنې ځینه مشکلات پیدا کوي، او هغه یو ماشوم انجلۍ نه یوي د خزه په توګه باندې یعنی میاشتنۍ عادت ورته پیدا کوي. ډېر زیات نجونه په دې دوره کې مکتب لري، کله چې نجونه مکتب لري تبه د دې شمیره زیاتېږي، شاګردان چې بیرون له مکتب دي یعنی اوت اف سکول شاګردان ډېر زیاتېږي،
یعنی د دې دغه میاشتنۍ مریضي چې دغه د دې لامل کې دوی مکتب
یعنی یو لامل ده، تقریبا 15% یا زیاتره دغه نجونه د دې لامل چې اسانتیا په مکتب وکړي لري په ځوی کې لري د دې تعلیم پرې دي، او بل یو لوی دغه ده چې کورنۍ سره د انګیزه پیدا کوي چې یو ځغټه خزه شوی مثلا د دې په ځای چې د تشویق شي د یو ماشوم توپ د دورې نه یو د لویوالي دورې ته یعنی یو د زیره ورته یو د خوشاله احساس وکړي چې د دې د صحت مندۍ د راتلونکي د امیدواري یو نښانی ده، او په دې کې ښکارا شو باید مون مور پلار وویړي او دا جلی تشویق هم تاسو ته سګول چې ډیره زیاته هغه زپل کیږي، هغه ته مثلا هغه د شرم غني او دا په هغه اول زال باندې چې دا مثلا مرزي ته پیږي د ډیره آیا جنې او ډیره مثلا بیخي حتی تکلیف ورته پیدا کیږي، ډیره شاکی چې د سوالات چون اس د پاک معلومات نه لري.
په خوانځي کې استادانه او په تیر بیا د خوانځي مدیره څه کوي؟ له دوی سره کوم مرسته کولای شي سره کړی دا
او ته بندا هم یعنی اوس په دې کار روان دی چې باید د مدیره د وظایف په لایحه کې د وظایف ځای شي، خصوصا د خزینه خوانځي کې ځکه زیاتره د شپږم صرف نه پورته نجونه جدا درس لولي دي، الکان نه کنه تر ابتدا دورې پورې خو شریک دي، بیا پس خاص د نجونو لیسې دي چې مشخص تل نجونه درس لولي، نو په دې لسو کې باید سل په سل کې مدیران د هغه ورکی معلمین ترن چې په دې رابطه چې د نجونو سره مخکې مخکنه مشورې وکړي، هغه ته نیک او خې مشورې وکړي، خصوصا د دې پرابلم پکله چې د ترازی ګور موږ چاولې دي موږ هم پرابلم وي، یال دا یو پرابلم نه دی، نه دا یو مریضي ده، دا یو طبيعي حالت دی، هم چې محیط دې خصوصا د کلچر او فرهنګ داسې تحصیل لاندې راوستي چې بیت د بخي یو مشکل پرابلم جوړ شوی، او ټول نجونه د تفکر کوي او د همیشه مثلا د دې پاکله تصورات لري چې دا څنګه یو تشویش ټول ته، نو د دې د تشویل په حال باندې باید دغه په هنه او دغه اګي ټول ته ورکړل شي چې دا یو نورمال پروسه ده، دا یو هي پایلې لري که یو الک مثلا په دې مرحله کې هغه مزنه تغیر دغه په وجود کړي مثلا ګیرې راځي یا بلیډ راځي او نور مسائل لري عین شي، هم څونه ګوره د خوشاله او دغه ګرځیا ته کورنۍ جشن نسی او مبارکي ورکوي او بل ته چې هغه د زوی د ځوان شو جنې د ځوان دی، اما متاسفانه عین اله چې په جلې راځي ټولې پټي ټولې او بلته دا موضوع سن روخانه کوي، هغه جلې خپل شرمېږي او په دې ورځو کې تو ګوره بیا برخلاف چې جلې بیچاره کوي شاید بعضي دردونه احساس کا، بعض مشکلات رواني یا سوانی حالت پر راځي، لګ نور نه او سلای کوي، اما هغه دې غذا تر المرته یو ضرورت لري او باید نورمال هغه خپل انرژي واخلي.
تاسو په نظر مثلا په خوانځي کې څه ډول سانتیاو په دغه وخت کې جنې ته باید مساعد شي؟
یعنی تر اوسه دې موضوع ته دومره ډیره چې مهمه دا ودونه ډیره چې دغه لري په دې نظر ته نو کتل شي، یعنی همیشه دا شرم غندل کېدل او چا پټول خصوصا په خوانځي کې چې استادان نالي نه دي مثلا هیڅ وخت په دې موضوع نه ورته تماس ونسي، او زیاتره غوړي چې ځانته وبسي دي مثلا نه تا شاګرد سوال مولا دي شاید او نالي نه استاد حاضر نه وي جواب ورکي، حتی بعضی مضمون دي مثلا بیولوژي مضمون او دا مضمون دي حتی هغه صفحه چې د درس لسل کېږي هغه استبل کېږي سنجاق کېږي چې د صفحه مل ولې دا لسل ور نه دي، باید په زیات غور وشي په کې د شاګردانو ستونزې حل شي، دا د هیواد په کچه وستون زده دغه زده کوونکي چې نن د تعلیم نه پاتې کیږي سبب په ټولنه کې د دې مشارکت کمیږي، د هیواد په کچه د اقتصاد او دغه د وروسته پاتې لامل ګرځي، نو دې په خاطر باید د دې ته توجه وشي، په هن وزارت هم هڅه وندم دا دی چې په دا موضوع په دې حالت پرې نه دي، په دې اکله ورکشاپونه دایر کې په دې اکله نجونه ته نیکی مشورې ورکړي او اتاقونه ورته جوړ کړي مثلا چې د هغه خپل علایده اتاق اوسي چې هغه خپل مشکلات پکې حل کړي، د دې کې استراحت ته ضرورت لري که مثلا مشورې ته د سنفیانو لخوا یا د استادانو لخوا که دا کور کې د موضوع نه برمله کوي نه روښانه کوي او شرمېږي، نو خپل همزول سره د یو مشورې په توګه یو د رحمت په توګه کولی شي چې دا موضوع یاد شي په دې جربه وشي او د تاګۍ ورکړي چې دې څنګه د خپل میاشتنۍ عادت یا پرې دوره کې چې خوندي تر ځان خپل صحت وساتي افضل صحه وساتي خپل روغتیا خپل پاکوالی وساتي تر څو چې هم دوی راحت وي یعنی په آرامه او مسؤول حالت مزه خپل د تشویش دی، دا همیشه فکر کوي درس ته متوجه نه ده، متوجه چې څنګه وکم یا چې تلاړ شم یا څه نه وخت نه یا څه مشکلات لري یا څوک راته پیغور رانه کی کوم ځای مثلا ناپاک نشي، همیشه د تشویش کوي چرته چې چې تلاړ شم یو ځای مناسب نه چې دا مثلا خپل دغه تبديل کی او امکانات ولري چې اوبو ولري او سفارت وکي په ځان پاکوالی په خاطر، نو د دې په خاطر باندې د تدیر توجه بایتوشي او وسم شوی دا روانه ده پروسه چې دته د امکانات مساعد کې او د دې د مکتب د پریخودونه جلوږي ځکه دا یو لوی عمل دی.
تاسو فکر کوئ سره لیسته ورکشاپم دایر ک خون کوته څومره به تاثیر وکا په کورنۍ او پنجونو باندې او یو څه به د غرونی فشار نه دوی راوځي؟
طبعا که یو موضوع هیڅ جرباس په ودی شي او موضوع یعنی مابین ترانه شي هم د په خپل حالت پات شي خو هغه نه څوک توجه نه کوي. اوس دا خدای چې دا موضوع ټول په حضور کې وسه یعنی ورکشاپ په دایر شو مثلا د پوهنې وزارت چارواکو ټولو دا تشویق راغل لوي کتل مثلا موین صاحبان او خپل وزیر صاحب او نور استادان د دینه استقبال وکاو او استادان ته د جرأت ورکړو چې تاسو په جرأت کولای شئ په دې موضوع جرباس وکړئ. دا موضوع لا چې همداسې چې مسلمانانو موږ به شکه ار حکم چې د خدای پاک منو او په شریعت کې راغلی یو هغه ته احترام دوه هغه ته په ځان قبولو د هم یو طبیعت د هم یو د اسلام د دین یو د فرایز څخه د چراغلی یو نه د حالت په انسان راځي څنګه موږ هر شی منو مثلا که روزه په دې وخت نه نیول کیږي یو مونږ نه کیږي دا د څه تعبیر دی چې مثلا د جلی مونږ نه کوي دا مشکل لري دا ناپوه کوي او دې سره بناستواله راکنه حتی د څه یو د رسم رواج مشته په ولایت کې چې په دغه دوره کې هغه جون به چرګان بیخي هغه خپل حقوق نه محرومي مثلا دوی سره څوک نه کینی او سره خبر نه کوي او چې ته نوري دا په دې حالت کې دا چې دا ناپوه کده او د څه یو تعبیر کوي چې دا یعنی لکه یو ګناه چې کړی بعد دا ورته ور نه کیږي ځکه دا یو بنار پروسه ده باید دې ته خپل ضرورت او خپل ارتیاوي په دې د وخت پوره شي او دا ورته باید لاسرسی ولري.
تاسو که په اخر کې ډیر لاند په دې ته خبرې وکړي چې چیرې دغه ستونزې حل نسی په دغه وخت کې جنکې ته پام ونیسي څومره به دوی بد تاثیر وکړي څومره به تر رواني فشار لاندې دوی رالوي سينوري
د دې خزینه خون کې نه لري چې دوی ته د مشوره ورکړي باید ته د څه معلومین ترنچ چې ورسره مشوره ورکړي ورته وایي چې دا کوم نورماله پروسه ده چې لګاګي ورکړي د خپل هغه دوره وخت یادداشت ونیسي او سمودګي ورته ولري یو طریقه د استعمال او استفادې د وسایل او د مواد ورته زده کړي مثلا ډیر ایجنی نشي ډیر مشکل ځان ته فکر ونه کې دا یو عادي پروسه وګڼي تحصیل لاندې را نشي مثلا زیاتره او کورنۍ ته مایند ته باید د اولاد هر نه کوم شوي چول کې دی اکلم باید جنونو ته غي ورکي وسره وګوري نو کو شوراګان د طریقې کولې شو چې موږ ځنې مایند هم راوغورو هغه ته مو وایو چې جنونو ته په دې اکل روخاني وچو یو دی تلګ یو څه مسائل مخکې نه ورته وایي چې دې بیا په هغه دوره کې یو څه امدګي ولري یو بل عمل درچې دې تعلیم نه کوي کور کې نه بیا د کم عمر ودونه هم لاته دادې مثلا بیا دې مور پلار وایي وستا تعلیم نه کوي کور کې استه یان مکتب ته خو اول نه پری چلار شي بیا چې نه پری د ځان اوس واده کوي چې د جنې په دې سن کې وایټ واده شي دا یعنی دا یو منشه د څو نورو مشکلات هم د جنونو ته مخ کې راځي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور او څخه وروسته اوس د دغې ډلې لخوا د جلب او جذب راپورونه ګرم دي. ویل کیږي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو ختیځ او همدارنګه جنوب لویدیځ یعنې زابل ولایت کې دوی د ځوانانو جلب او جذب ته ډېره پاملرنه کړې ده او دا هغه موضوع ده چې د افغان حکومت او ګڼو افغانانو اندېښنې راپارولې دي. خو له دې سره د تیر کال رئیسې د ناټو او همدارنګه د افغان ځواکونو عملیات هم د دوی پر وړاندې باندې ډېر شوي او خښویدی. د حقیقت څه دی پنن نه خبرونه کې مونږ همدې موضوعاتو باندې خبرې کوو. زمونږ همکار حمید مومن په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت لویان جنرال جارلس کلیفلند سره په همدې موضوعاتو مرکه کړده چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much general for giving us the opportunity once again just to
مننه چې موږ ته مو وخت راکړ چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرې وکړو. له شمال ختیځ او د افغانستان له جنوب زابل ولایت څخه راپورونه لرو چې داعش خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. د موضوع ته په کتو د راتلونکي کال په اړه ستاسو نظر څه دی؟
موږ ته هم په دې اړه راپورونه رسیدلي دي چې داعش په شمال او یو شمېر نورو سیمو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي، خو موږ په دې اړه کوم کره اسناد او شواهد نه لرو او نه هم استخباراتي ارګانونو دغه موضوع تایید کړی ده. زموږ په اند یو شمېر ورانکاري او نورې ډلې ادا کوي چې دوی داعشیان دي او دوی دا کار د شهرت د ترلاسه کولو لپاره کوي. زموږ نظر دا دی چې داعش د ننګرهار او کونړ په ځینو سیمو کې په ابتدایي ډول فعالیت لري چې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو د اقداماتو په پایله کې د دوی شمیر د تیرو کلونو په پرتله لږ شوی. تیر کال د دوی شمیر 2015 په شاوخوا کې و چې د ننګرهار ولایت په 11 جنوبي ولسوالیو کې حضور درلود، او اوس مهال شاید دغه شمیر په 2 یا 3 ولسوالیو کې 200 تنو ته راټیټ شوی. یو بل څه چې زه یې وینم هغه دا دی چې 201 قلوردو د ننګرهار په جنوب کې ډلیز عملیات کوي او په وړاندې مبارزه په اساسي ډول پر مخ وړي. داعش یو ښکار ستونزه ده، خو زموږ په نظر د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو هوایی عملیاتو د دوی په شمیر کې کمښت راوستی.
لکه
څنګه چې تاسو وویل، افغان ځواکونه په ننګرهار کې د دوی په وړاندې ډول ډول عملیات ترسره کوي، خو روسیه او ایران له دوو هڅو راضي نه ښکاري او له همدې امله د داعش په وړاندې د طالبان ملاتړ کوي. تاسو دغه هڅې څه ډول ارزوئ؟ دغه عملیات کافي ګڼي او که نور عملیات ته اړتیا شته؟
لکه څنګه چې تاسو د روسیې خبره یاده کړه چې وایي د حکومت روانې هڅې کافي نه دي، او یا هم دا طالبان دي چې د داعش په وړاندې جنګیږي، دا کاملا ناسمه ده. تیره اونۍ جنرال نیکلسن د کانګرس په وړاندې د لوړې مراسمو پر مهال په همدې اړه خبرې وکړې، خو دا چې طالبان د داعش په وړاندې ډېر اقدامات کوي دا کاملا غلطه ده. هغه څه چې موږ پوهیږو د حقایقو په رڼا کې دي، او حقیقت دا دی چې د افغانستان حکومت او متحده ایالاتو په ننګرهار کې د دوی شمیر له 2000 څخه 300 ته راټیټ کړی دی. حقیقت دا دی چې د ننګرهار خلک په دې پوهیږي چې تیر کال داعشیانو په 11 ولسوالیو کې حضور درلود، خو اوس مهال په 2 یا 3 ولسوالیو کې دی. حقیقت په میدان کې له هغه څه څخه ملاتړ نه کوي چې روسیا او یا هم ایران یې وایي.
شغلی
جنرال، تاسو وویل چې د داعش شمیر 200 ته رقم شوی، خو د افغانستان په جنوب او شمال کې د خبرلانو د معلومات له مخې داعش د انټرنیټ له لارې د جلب او جذب پروسه ګړندې کړې او ځوانان خپل لیکو ته راجذبوي. له زابل ولایت څخه راپور لري چې داعشان کوڅه په کوڅه تبلیغات کوي او د ډیرو پیسو په ورکولو سره ځوانان خپل لیکو ته جذبوي. په دې اړه ستاسو نظر او معلومات څه دی؟
To be clear, we think there's probably about 700 in southern Nangarhar.
کې اوس البیا دقیق شو، داعش په ننګرهار کې 200 په شاوخوا کې او په سلګونه نور جنگلي د کونړ په غرونو کې لري، خو دا هم دقیقه ده چې دوی د جلب جذب په برخه کې کوخخونه تر سره کوي. داعش هڅه کوي چې د افغانستان په مختلفو برخو او نورو سیمو کې خپل لیکو ته خلک جذب کړي. دوی له انټرنیټ څخه ګټه اخلي او خلک خپلوي، خو د خلکو جلبول د توانایي په معنا نه ده. دوی هدف دا دی څو ډیر خلک راغونډ کړي. دلیل دا دی چې موږ په ننګرهار کې د فشار راوستل ګټور ګڼو، او دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت یې د 201 قلوردو په مرسته په ننګرهار کې ترسره کوي.
شه
داعش او طالبان جلا جلا اهداف لري. په 2016 کال کې طالبانو کوشش کاوه چې د افغانستان په یو شمېر عمده سیمو لکه کندوز، د روزګان، ترینکوټ، فراه او لشکرګاه په خپل ولکه کې راولي، خو اوس دوی په مستقیم ډول د روسیې او ایران ملاتړ له ځان سره لري. دې کار خلک او یو شمېر امنیتي چارواکي اندېښمن کړي دي. د امنیتي ځواکونو وړتیا ته په کتلو سره د راتلونکي کال د دوی په اړه څه ډول وړاندوینه کوي؟ آیا طالبان به وکړای شي چې د افغانستان کوم شرط تر خپل ولکې لاندې راولي؟
تاسو خو وویل، د طالبانو د 2014 کال په ستراتیژي کې بدلون راغلی، او بدلون دا دی چې دوی کوښښ کوي چې د یو ولایت مرکز تر خپل ولکې لاندې راولي، او دا د دوی هدف و. هغه وخت چې طالبانو د تیر کال په اپریل میاشت کې خپل ډله ییز حملات اعلان کړل، وی ویل چې دوی به د یو ولایت مرکز په کنټرول کې راولي. دوی د 2 ولایتونو پر مرکزونو حمله وکړې، لکه څنګه چې تاسو وفرمایل دوی په لخکرګاه، فرعه او کندوز حمله وکړې، خو حقیقت دا دی چې د افغانستان حکومت د هغو ولایتونو او خلکو امنیت ټینګ کړی او طالبان کامیاب نه شول. په مجموع کې د طالبانو ستراتیژیک اهداف ناکامه شو. په 2018 کال کې کومه توقع چې لرو هغه دا ده چې طالبان به جګړو ته زور ورکړي او له خپلو پخوانیو تکتیکونو څخه به کار واخلي. حکومت چې موږ او افغان حکومت تر سره کړی هغه دا دی چې ژمی مو د وړتیاو په لوړولو تیر او ډیر کسان مو وروزل، افغان امنیتی ځواکونه په ډله ییزو تشکیلاتي او نورو زده کړو بوخت دي تر څو وکړای شي چې د حواله لارې د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ وکړي. په دې کې شک نشته چې دغه جنگ به ترسره شي، خو زما باور دا دی چې د 2018 کال په جګړه کې به افغان ځواکونه د تیر 2018 کال په پرتله په قوي ډول مبارزه وکړي.
In 2016 people in Afghanistan believe that
باورنه پدې ډول دی چې په 2018 کال کې د وسلوال طالبان سره په جګړه کې د افغان ځواکونو سره د ناتو ځواکونو غوښتم لاټړ برخه نه وای خسته، د یو شمیر ولایتونو مرکزونه به د وسلوال طالبانو لاس ته ورتل. خو د امریکا رهبری تغییر وکړ، اوس مهال د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ دی. نو آیا د غوښتم لاټړ ماموریت ځواکونه به په 2018 کال کې د وسلوال طالبانو او یا د داعش په وړاندې د جګړې میدان ته ولاړ شي او که څنګه؟
طالبان اور آئس ان 2017
ویل می بیگن بای سین وی آر هیر ټو ټرین اډوایز اند اسیست اور افغان پارټنرز.
اوس مهال د ذکر ورکولو، مشورې ورکولو او د افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره هم دلته حضور لرو. افغانانو د هغو ولایتونو د مرکزونو څخه دفاع وکړه. عملیات د افغانانو په مشرۍ ترسره شو، خو کوم څه چې امریکا ترسره کړل هغه دا دی چې د امریکا متحده ایالات د دې اختیار لري چې د وړتیاو په لوړولو کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. هوایي ملاتړ د وړتیاو د لوړولو یوه برخه ده، او دا باید وویل شي چې افغان امنیتي ځواکونه د امریکایي ځواکونو په نسبت ډیر عملیات ترسره کوي. موږ به دې ته دوام ورکړو. په 2018 کال کې هم متحده ایالات د افغان امنیتي ځواکونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې د جګړې ډګر ته د غوښ ملاتړ ماموریت ځواکونو د ننوتلو په اړه خبرې نه دي شوې. ناتو به خپل ماموریت ته چې روزنه، مشوره ورکول او ملاتړ دي ادامه ورکوي. چې په ورځنیو عملیاتو کې له قلوردوګانو او هغه حملو په اړه چې تاسو اشاره ورته وکړه د افغان ځواکونو سره خپل ملاتړ ترسره کوي. متحده ایالات به هم د عملیاتو د قوي کولو لپاره د یو پل په عنوان ادامه ورکړي، څو افغان امنیتي ځواکونه په مستقلانه ډول د مبارزې توان پیدا کړي. افغان امنیتي ځواکونو د ډیرو هوایي عملیاتو په ترسره کولو سره غټ کارونه ترسره کړي، او موږ هم په 2018 کال کې د دوی ملاتړ ته ادامه ورکوو.
international forces also
په 2018 کال کې د افغان امنیتی ځواکونو ناکامي تر ډیره د دوی د مشرانو په کمزوري رهبری پورې وتړل شو. آیا تر اوسه د امنیتی ځواکونو په رهبری کې د شوالي په هدف د افغان حکومت له لوري کوم بدلون ګوري، او یا دا چې لا هم په دې برخه کې ستونزې شته؟
Or it's still a challenge.
The government has made several positive steps towards improving the overall leadership.
بله، دولت د رهبری د خفالی لپاره مثبت ګامونه اوچت کړی دي، او زه منم چې د بریالیو عملیاتو لپاره رهبری یو مهم او انتقادي بخش دی. په تیرو 45 میاشتو کې دولت بیلابیل دولتي مسولین تغییر او تبدیل کړل، او دا هر څه د شایستګۍ له مخې ترسره شول، او هغوی یو پنل رامنځته کړی او بیلابیلې سوانې بررسی کړي، او د خې ټاکنې له مخې تصمیم نیول شوی. دوی ځوان رهبرانو ته د ترفیع په ورکولو سره متوجه کوي چې زیاتو مسولیتونو ته اوږه ورکړي. مثلا د 215 قلوردو قومندان بریج جنرال احمدزی چې په هلمند کې په یو سخته جګړه کې جنګیږي او ځوان هم دی. موږ بریج جنرال مبین هم لرو چې د جنرال غوري له مړینې وروسته 201 قلوردو ته تبدیل شو، خو باور یم چې جنرال مبین به یې له هماغه ځایه پیل کړي او ګټور به هم وي. دا وایم چې رهبری یو ستونزمن کار دی، باید یو دایمي سیستم وجود ولري. خو په کومه لاره چې افغان حکومت روان دی ترې خوښ یم، او دا چې هغوی پیاوړي کسان تشخیص او په کارې ګماري، موږ یې نظارت
کوو.
لکه څنګه چې تاسو له افغان امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه کار کوئ، دغه بدلون د عملیاتو په ترسره کېدو کې څنګه ارزوئ؟
زما په نظر په رهبرۍ کې دغه بدلون د عملیاتو د ترسره کېدو په برخه کې مثبت اغیز لري. لکه څنګه چې تاسو وویل که یوه عسکر د خپلو وړتیاو سره سم مبارزه نه کوي، لامل یې دا دی چې سم مجهز شوی نه دی، او اعاشه هم سمه نه ده. زما باور دا دی چې که په هر برخه کې پیاوړي رهبران ولرو، د افغان امنیتي ځواکونو کړنې به خیشي.
As you said before that despite
دې ته په کتو چې د طالبان له لوري پر افغان امنیتي ځواکونو فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، ستاسو ماموریت به څه وي؟ په جګړه کې به اوښکیل او که خپلو سلام مشورو ته به دوام ورکړي؟
ناټو به د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د سلام مشورې او روزنې په برخو کې خپلو چارو ته دوام ورکړي، او د امریکا متحده ایالاتونه به د داعش او القاعده پر ضد خپل مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالات به د افغان ځواکونو پیاوړي کېدو ته ادامه ورکړي، څو ډاډمن شو چې زموږ افغان شریکان ستراتیژیکو بریالیتوبونو ته ورسیږي او موږ وپوهیږو چې دوی دغه وړتیا لري.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.